د پنسلوانیا ایالت یو بریدمنه جنیفر ګریګوري چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې خدمت کوي وای مونږ په دې کار سره غواړو ثابته کړو چې د سیمه ایزو خلکو د کلتور او فرهنګ په وړاندې ډیر حساس یو. دا وای دلته که د یوې افغانې ښځې سر لوڅ شي داسې انګیري لکه ټول ځان یې چې لوڅ شوی وي او دا ځکه چې ښځې پوره پټې دي. اسوسییټډ پریس لیکي د امریکا په پوځ کې اصلا ښځې د جګړو له ډګر څخه منع دي او د ځینو عسکرو لپاره دا ډیر د تعجب ځای دی چې وګوري ښځینه همکارانو یې تر پوځي خولیو لاندې سرونه په دسمال تړلي او د جګړې تر ټولو سخت ځای کې ځای په ځای شوي دي. خو بریدمنه ګریګوري وای خلک پوهیږي کوم کار چې موږ یې کوو د طالبانو ضد عملیاتو لپاره ډیر مهم او حیاتي دی. د امریکا د کولوراډو ایالت بریدمنه سارا فرور وای خزینه عسکری په عراق کې هم د لټون یا تلاشۍ لپاره موظفه شوی وي او د هغه ځای تجربې مونږ په افغانستان کې کاروو. دا وای حقیقت دا ده چې مونږ له افغاني ښځو سره له خبرو او راشه درشه څخه بیره نه لرو. په نوزاد کې دیره د امریکا د پوځ یو قومندان بریدمن زخاري مارتین وای خزینه غواړي چې مړونه دې جګړې ته لاړ شي او ودې وژل شي. دی وای دوی ته له ښځو څخه زیات استخباراتي راپورونه رسیږي او د همدغو معلوماتو په اساس دوی ته زیاته اندازه وسلې او چاودیدونکي مواد هم په لاس ورغلي دي.
ازادي راډیو مستقله راډیو ستاسو انتخاب زموږ انتخاب.
د ګندارا لرغونی حوضې د تاریخي ساحو د څېړنې لپاره یو دو ورځنی تحقیقاتي سیمینار پرون په کابل کې پیل شو. دغه سیمینار په کابل کې د افغانستان علومو اکاډمۍ د کوشاني تحقیقاتو نړیوال مرکز لخوا جوړ شوی چې ګډونوالې وایي په دې سیمینار کې د ګندارا حوضې پر مځکني حدود او پراختیا خبرې کیږي. چارواکي وایي ګندارا اوږده سابقه لري چې د دې دورې هنري آثار هم د کوشانیانو په امپراتورۍ کې اوج ته ورسېدل. د دې علمي سیمینار په اړه زموږ همکار رپورټ لري.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ چارواکو د دې علمي سیمینار په لومړۍ ورځ وویل که څه هم د ګندهارا لرغونې حوضې په اړه مخکې ځینې څېړنې سوي خو نور پلټنو او څېړنو ته هم ضرورت دی. په دغه دوه ورځني علمي سیمینار کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت د ځینو چارواکو تر څنګ د افغان پوهنتونونو ځینو استادانو، افغان څېړونکو، لیکوالو او پوهانو ګډون درلود. د اطلاعاتو کلتور وزارت فرهنګي مرستیال ضیا افشار وویل د دې ډول څېړنیزو او علمي سیمینارونو جوړول د افغانستان د لرغوني تاریخ له روښانتیا او ژوندي کېدو سره زیاته مرسته کوي.
برگزاری یک همچین سمینارهای علمی تحقیقی در روش ساختن تاریخ کهن افغانستان.
دغه سی علمی و تحقیقی سمینارونه د افغانستان د لرغونی تاریخ په روښانولو کې زیات مرسته کوي. دا کار یوازې افغانانو ته نه بلکې د نړۍ نورو خلکو ته هم اهمیت لري. خصوصا نننه سمینار چې د ګندهارا او د ګندهارا حوضې د آثارو په اړه دی، دغه سیمې له افغانستان، پاکستان او د هند له ځینو برخو سره مهم مشارکتونه درلودل. په اوسني سمینار کې د ګندهارا پر هنري اثارو هم خبرې کیږي.
د دې سیمینار ګډونوال وویل د ګندهارا حوضې له مدنیت څخه په سلګونو زره تاریخي او ګرانبایه آثار را پاتې دي چې د افغانستان نوم ورسره تړلی دی. ګندهارا د افغانستان ډیره پخوانۍ او لرغونې سیمه ده چې په خپل وخت کې د علم او مدنیت زنګو ګڼل کېدله. افغان تاریخ لیکونکي ارواشاد علامه رشاد لیکلي دي په زړو متونو کې چې 1300 او یا 2000 کاله مخکې لیکل شوی دي په هغو کې داسې راغلی دي چې له خواپیس نه نیولې تر اباسینه پورې دغه سیمه ګندهارا یادیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشاني تحقیقاتو نړیوال مرکز رئیس نظر محمد عزیزی وویل په دې سیمینار کې به لیکوال، تاریخ لیکونکي او څېړونکي د ګندهارا پر ځمکنیو حدودو او د دې دورې پر پاتو سویو تاریخي او هنري آثارو علمي بحث کوي.
ما کوشش میکنیم که بسیار دانشمندان نخبی که در اینجا اشتراک کردن
مون کوشش کو ده غو پیاوړو پوهانو په مرسته چې په دې سیمینار کې ګډون کړی د ګندهارا حوضې پر بیلابیلو مسایلو خبري وکړو او نوې تحقیقات وکړو. باید د ګندهارا او د دې حوضې د نوې ټرمینالوژي په برخه کې هڅې روانې وي.
شاګلی عزیزی وویل دوی غواړي د نړۍ نور پوهانو ته وښيي چې ګندهارا په یو هیواد پورې تړلې سیمه نه وه بلکې د افغانستان او پاکستان سرحدي سیمه وي. په عین حال کې ویل کیږي ځینې پاکستانی پوهان غواړي د ګندهارا د دورې له هر هنري او لرغوني اثر سره د پاکستان نوم وروتړي.
د خبرونه په پاتې برخه کې ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام خبريږي. خو له هغې نه مخکې له عصمت ساروان ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د حالاتو په اړه څه لیکلي دي.
ډیرو لویدیځو ورځپاڼو د کابل د پرونۍ ځان وژونکي حملې په هکله لیکنې خپرې کړې چې نږدې سل تنه پکې ټپیان او اووه تنه ووژل شول. د دې پیښې چې تقریبا ټول قربانیان عام افغانان ول مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست. دا ځان وژونکي حمله وروسته له دې کېږي چې ادعا شوې وه د طالبانو مشر پرېکړه کړې چې ځان وژونکي حملې به کموي. د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې تر ټولو زیاته منعکس شوې موضوع د اسد د 9 نیټې را روان انتخابات دی. خود افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې بل تر ټولو زیاته منعکس شوې موضوع د اسد د 9 نیټې را روان انتخابات دی. په دې هکله ډیرو ورځپاڼو تبصری او تحلیلونه خپره کړي دي. که څه هم د ټولو یوازې یادونه هم د دې خپرونې له حوصلې وتلې ده، خو د څو ورځپاڼو د تبصرو غټ ټکي دراوړم. اول به ګارډین را واخلم چې په لندن کې چاپیږي. د دې ورځپاڼې د مقالې عنوان دی د افغانستان راتلونکی. تر دې سرلیک لاندې ولولو، دا یوازې په خپل انتخابات نه دي بلکې څه چې له دغو انتخاباتو وروسته پیښیږي په افغانستان کې تحول راولي. ګارډین وایي چې دا انتخابات به د یو نوي مشروع حکومت له لارې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره نړیوالو هلو ځلو ته نوې ساه او انرژي ورکړي. د ورځپاڼې د کاندیدانو په باب شویو نظر پوښتنو ته اشاره کړې او بیا یې ویلي چې د نظر پوښتنو ترمنځ توپیر ته په پام سره په افغانستان کې پر نظر پوښتنو هم چندان حساب نشي کېدی. خو د کرزی سیالانو په تیره بیا ډاکټر عبدالله زړه دې ته ښه کړی دی چې کرزی به په سلو کې 1/5 رایې چې د ولسمشر کېدو لپاره لازمي دي ترلاسه نه کړی شي او انتخابات به دوهم پړاو ته وځنډول شي. د ورځپاڼې د یوې بلې مهمې مسئلې یادونه هم کړې او هغه دا ده چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ سیالۍ په دومره زور کې روانې دي چې ډیرو د ولایتي شوراګانو انتخابات هیر کړي دي. حال دا چې د ورځپاڼې په نظر له دې لارې یعنې د ولایتي شوراګانو له لارې ډیرو سیمه ییزو ستونزو من جمله هغو مشکلاتو ته چې د وسلوالو مخالفانو له بلواو سره ارتباط لري د حل لارې پیدا کېدای شي. عبدالله کرزی انتخاباتي مبارزې ته وربولي. دا د یوې بلې ورځپاڼې ټایمز د مقالې سرلیک دی. دا ورځپاڼه هم په بریتانیا کې خپریږي. ټایمز کندهار ته د ښاغلي عبدالله د سفر کلکو امنیتي اقداماتو او په خرقې شریفي کې د هغه د لمونځ یادونه کوي. د ټایمز ورځپاڼې خبریال چې کندهار ته له ښاغلي عبدالله سره تللی وو له دې ولایته پاستولي راپور کې ښلي چې عبدالله ورته ویلي چې که کرزی په انتخاباتو کې درغلي ونه کړي د افغانستان په جنوب کې هم انتخابات بایلي، ځکه چې د نوموړي په وینا افغانانو د قومي او ژبنیو توپیرونو پولې ماتې کړي دي. د ټایمز د مقالې په یو بل ځای کې د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې د شریک رئیس توماس روټیک له قوله د افغانستان د انتخاباتو په اړه ویل شوي چې د انتخاباتو ته نه یوازې د محبوبیت او ګرانښت معلومولو د یو معیار په سترګه کتل کیږي بلکې د ټولې نړیوالې ټولنې د ماموریت ملاتړ اندازه هم پکې سنجول کیږي. د ورځپاڼې دا یادونه هم کړې چې که څه هم ډیر څارونکي او تحلیلګران وایي چې کرزی ګټون کوي خو ممکن د افغانستان په جنوب کې ډیر خلک په انتخاباتو کې ګډون ونه کړی شي او په نتیجه کې انتخابات د ښاغلي عبدالله او کرزی ترمنځ دوهم پړاو ته وځنډیږي. چې د ورځپاڼې په نظر دا مسله کېدی شي د افغانانو ترمنځ قومي تربګنۍ زیاتې کړي. د ورځپاڼې په پای کې ښاغلیو کرزی، عبدالله احمدزی او بشردوست په لنډ ډول معرفي کړي هم دي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې هم د افغانستان د انتخاباتو او د وسلوالو طالبانو پر خبرداریو لیکنه خپره کړې او ویلي دي چې طالبانو د افغانستان په جنوب کې رای ورکوونکو ته ستونزې پیښې کړې دي.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
کومه ستوره نه نه
یو مقصد در نه
ستوره مو مينې سوې
چې موږ دا یو متاه
د مو له سره جوړ
عزت من اوریدونکو ستړي مسي نن سبا په افغانستان کې د خټکو رسد دی. زیړو زرغونو خټکو د میوو د مارکیټونو کپی په سر اخیستې دي. پر روانه خبرونه کې به د دغه میوې په اړه معلومات اورئ.
ګلاله چې دی هغه داسې ټکی ټکی دی شایسته خټکی دی.
دا مطلب به زه عمان نیازی او لینا شریفی درته وړاندې کړو.
لیوانی تکلم دل پاره آپ پا جمال کی رکھارا تور زلط پرما سنگے لکمار پا خزانا تور زلط پرما سنگے لکمار پا خزانا.
قدر منو اوریدونکو، په کابل کې د وچې او لمدې میوې اکثر دکانداران دا خبره کوي چې د تیر کال په پرتله سږ کال میوه ډیره شوې ده. کرهنې وزارت د روان کال په پیل کې ویلي وو چې سږ به د میوو حاصلات دوه برابره وي، ځکه پسرلنی بارانونه ښه وو. دهقانان هم دا مني چې د میوو حاصلات ښه دي، خو بازارونه یې کمزوري دي، یا دا چې بهرني سوداګر د دوی میوه په نیمه بیه وړي. دوبای د نورو میوو تر څنګ یو خوږه او خوندوره میوه چې د ژمي تر پایه پورې خوړل کیږي خټکی دی. دا چې دا میوه په کومو سیمو کې کیږي، څو ډوله ده، کوم ډول یې خلک ژمي ته ساتي، نرخونه یې څنګه دي، ومان نیازی په همدې اړه د کابل د خټکو په مارکیټ کې له څو تنو دوکاندارانو سره مرکې کړې دي. تاسو رابولم د دغو مرکو اوریدلو ته.
د ما نوم غونډالم ده، د چاردرې د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دوه کاله هم د ناری سوپی د منطقې میراوي مې هم کړې ده.
تاسو خټکی هم کړی؟
بالکل، او موږ خټکی کرو. تقریبا هر دیقان هلته چې حکم کریم شل جریبه لس جریبه پنځلس جریبه ځمکه دیقاني خټکی کرو.
دا راته ووایاستئ چې څو ډوله خټکی شته دي؟
تنها په دغه یو شین مغزو کې درې ډوله خټکی لرو. چې یو خټکی دی، موږ دا خټکی دی هدایونې دا اصلي تخم ده، یو قسم تور تخم ده، او یو قسم سپین شین مغز لرو. او په جنګتورو کې هم قسمه جنګتور لرو، چې یو تور جنګتور لرو چې سرده دي، او یو سره جنګتور لرو چې دا ګرمه دي. غازی خانی لرو، اسقلانی لرو، الپوچاق لرو، او ارکانی لرو. اندغه تخمونه لرو. بس
تر ټولو خوندور خټکی مکم ده
شین مغز هم ده.
کوم خټکی د ژمي د پاره ساتي؟
ارکانی.
دا څه رقم خټکی دي؟
ارکانی چې دي دغه پوستکه چې دي دوه کلک ده، بس ساتل کیږي.
تر ټولو لوی خټکی مکم دی او واړه کوم؟
واړه خټکی شین مغز دي، او لوی خټکی جنګتور دي. یو قسم تخم بلم دلوده چې مخ کې تخمونه مو سر کړی دی، هغه ته زرکمری ولې چې هغه ډیر غټېدل او ډیر غټ خټکی وو.
د دې نه زوخه او دا شیانم
جوړه دي نه جوړو مونږ.
د دې زوخه په اړه یو څه معلومات راته راکړه. څنګه
خو داسې داسې خټکی اخلو، قاش کوو او مغز اخلو، بس دا په دیګو کې اچو او ورته ورلنې کوو، بس جوش کوو بس دا زوخه جوړیږي.
په دې ورستو کلونو کې داسې ویل کی چې خټکی د ایتاس په سیمو کې ډیر ځان لیدلای دی، دا خبر رښتیا ده؟
بالکل، او دا درې کاله کېږي چې مونږ زیرات خټکی ډیر سخت متضرر شوی دی. تاسو یې یو سړی به سل جریبه یا پنځوس جریبه ځکه پالیز خټکی کرل، اوس پنځه جریبه کری، نو سکل بیا پزل دی خدای ده. موږ په منطقه کې بیا هم دا مرض یو سکل کم سوای ده.
دا مرض څه شی وو؟ څه مرض
اصلا کې؟ دا یو چنجای ده، مچ ورته وایي.
دا بیا څه زیان رسوي خټکو؟
دا